وما ورز دا ونی مهمه پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرنګ سلامونه ز سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي و مې ورستمه را بول نن خبرې کې چې ټول پاکستان د وی امریکایي مرمن سره څنګه په جنجال اوخته ده د چټ جی پی ټی او چنئی ډیپ سیک ترمنس د سیالۍ لنوي پایله هم خبرې کې خو تر هر څه لمړی د ونی د پیښو مهم ټکی هیواد کې د نوي اقتصادي بحران د پایل سرکونه 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بدل دي
خلکو بیچارهګانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وی راکړه ورکړو کی نو مهمه دا ده چې د خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې ترسو د احتکار مخاوني ول شي
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي
ل نیوکو ورسته د عباس تنگزیه او دوا نور ملایانو غیابت د ستنځي کورنۍ وای نو موړې مریض ده طالب سرچینی وای هواد نه وتله ملا عبد القادر خان ته او ملا عزیز شجاع حمله نیوکو ورسته نادره کړي
نو د کټمن د پاکستان لازمي ځکه چې ده تحصیل کړده د هندستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوی د افغانستان سره او پاغه کې ده بالکل تاثیرات شته دی نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقي او حقيقي دی ورسره عکس العمل ښکارا کوي بدنامي یو په رقم دی افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت پاکله حکومت باندې یو کوي دا د وی حق ده حکومت ته فقاله چې وی خبره واوري ځکه چې کاچیرته حق خلقونه خپل علما نه د حق وختل شي به ټولنه استبداد خواته زی استبداد ډیر خطرناک خطر د استبداد ډیر خطرناک پایلې لري چې غنا ده حکومت په خیر ده او ټولنه په خیر
او افغانان جنو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللې حکومت وايي موږ پاکستان ته اجازه نه ورکړي چې افغان جنو ته بورسی ورکړي
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره ملامتوي هغه انجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبور شوی دی د اوسنی حاکم نظام له خوا څخه ملامت ګڼل کیږي دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي
اوس چې دا خويندې التزی دا د طالب د پاره د دوی د ملایانو د پاره ملا هیبت خان د پاره ننګ دا پیغور دا شرم دا چې تا خپل خويندې پری خو دې تر څو دې بل هیواد ته لاړ شي دې بل چاغیق ته لاړ شي او بل څوک یې وروزي ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر تربینه کې کدي دشمن غیږته اول کې هغه هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا تا ولستا هیواد ته درد سر جوړېدل شي
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نقدو کڅوړو د بندخ له غنګوسو سره همحاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه وند اندېښنې زیاتې شوې دي او یوازې 13 ونې افغانستان کې لوی خوا د افغاني او بیر الودلی او بل خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندوی موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی طالبان د ټرمپ لوري پر دوی د ډالري مرستو د بندولو لګوا خروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه 13 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي تر څو په ناڅاپي ډول اتیا افغانۍ ته د یو ډالر خطلې بیاره وغورځي د غراز د طالبان رئیس الوزرا له اوګدي مودي وروسته یو فرمان صادر کړي او په دې فرمان کې له هواد د حواله لارې تر 500 ډالر او د ځمکې لارې د 1500 ډالر نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوه دی او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخته بلخ واده طالبانو مالی وزارت سرچینی ازادي رادیو ته وای دوه میاشتو رئیس د ادارو ماشونه هم نه دی اجرا شوی او شاید درې میاشتې د ماشونو ورکړ نور هم وزندګي خو د طالبانو ویان وای چې د دلوي په میاشت کې به د ماشونه اجرا کی
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی په دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لند محل کې خو کولای شي چې زمونږ مشکل حل کړي. خدای چې په وګد محل کې باید افغاني صوبات څنګه وساتل شي، دغه لپاره باید د هیواد داخلي اقتصاد، داخلي صنعتونه رشد وکړي، تولیدات لوړ شي، تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار پدې وشي چې په افغانیو باندې وشي، تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړ شي. په ټوله کې چې څومره هم د هیواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي، هغه سره واردات راکمیږي، ورسره صادرات لوړیږي، دا بل اخر د باعث کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزه شي، او که چې څومره هم منګه او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمنګ اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواخ او خطر سره مخ کی.
لدی ټول مسایلو سره هم حال د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستيال عبد اللطیف نظری ویلی چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندوی موسسو فعالیتونه بند کړی دي، خو علت نه دی ویلی چې آیا د طالبانو د مشر دغه پریکړې لامل بند شي چې څومره د مخ کې د بهرنیو موسسو د بندول پاړه غنګوسی وک. تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوی نړیوال مرستندوی فند نه تغذیه کېدل. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمیر فعال موسسو مسولانو ازادي رادیو ته تایید کړی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتری وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خدا سرچینې ازادي رادیو ته وایي دی کې زیاتره هغه موسسات دي چې فند ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا د راپور لمخې سکال به افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی، دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه، د تلای چانسونه نه فائدہ وانه غستل. د امریکای اوسنی حکومت د ترامپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مارک روبیو هغه شدید مخالفین نه دي چې دوی سوسو زلي سرګندونه کړي وي چې دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولګي. ته دوی راتګ سره دوی د خپل خبري عملی کړلي په طالبانو وسړي سخت بندیزونه دوی ولګول. هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بند کړلي، او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کوله هغه ته هم خبرداري ورکړل چې تاسو افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پوري طالبان رښتیا ونه وایي، خپل خلک خپل ملت ته سانتیا برابر نه کی، د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی، نو موږ په طالبانو سره هیڅ قسم خبري ونه کړو. فکر نه کوم چې طالبان به دې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټول دنیا سره نور په زیاتوي دودي. خو فکر مې دارې چې آیا طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې به دی غیسوي یا د افغانانو غم به ورسره وي کنه وي. خدای افغانانو او د افغانستان آینده راته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاری.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل زعیم او مشر مولا هبت الله خونزاده هر ډول نیوکه جرم بولی، تیرونه په نموړي باندې عام محضرونه کې د نیوکو لامل د عباس تنگزي د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوی عبدالقادر خانی ته مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم. که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلک رد کړی، خو د طالبانو موثق سرچینې ازادي رادیو ته هغه ګونګوسي تاییدوي چې ګواکې عباس تنگزي ته د طالبانو امیر دروستیو نیوکو لامل سخت قهرېدل او د هغه د ممنوع الخروج تر څنګ د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و، مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
چې خدای مې کړ سبا یو چیز دیګا بیا سبا دیګا روز یو چیز دیګا نه وطن هم وطن بل ما هم از هم چیز کده خداوند دین ما و وطن ما باید و الله بده کولا بیا باشه. اشخاص نگم اشخاص اگر دیگه که پرستش اشخاص اصل د اسلام د شریعت نیست. هر کسی که پرستش اشخاص رو بکنه زنده اساس دیگه شریعت باز برادر ما کرده ای چی میتونن افراد کافی دمی بارا میکنند خصوصا دا بود مجاهدین سابق.
نو اصل حقیقت دا دی چې د هلته بهر اوسی کې خپل کورنۍ سره او د دې تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه، بلکې د دولت ټول د درې کالو کې د مسله کې. بل دا دی چې کچیرته داسې واقع رخ ورکړي چې دته دا خطر او اختر ورکړ شوی، نو د کتمن د پاکستان لازمې ځکه چې د تحصیل کرده د هندستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوی د افغانستان سره، او په هغه کې د بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او خکوي، دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي، بدنامي او په یو رقم د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس تنگزي زوی آزاده رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تګ ټولې اوازې رد کړي او زیاتی تر موسمي ناروغي وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي، مګر په افغانستان کې دغه د موجودیت کوم ثبوت یې آزاده رادیو سره شریک نه کړای شو. عباس تنگزي تیرونه ویلیو د طالبان حکومت د شریعت لمخې نه بلکې د خپل خوښې په اساس 40 میلیون انجونی او ښځې د کار او تعلیم له حق محروم کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتداري نیوکه کړي او د راپرزیدو اندېښنې ښودلې، خو بل خوا د مولوي عبدالقادر خانت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. د غدواړو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازي او سم پالنه باندې نیوکه وکړي،
چې په لسګونو کارونه د دوی سره وګه په وګه باندې مبارزه کړي او د دوی لپاره کار کړي او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړي دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس قملای شي. نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي، نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي. نو چې د خپل وړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني، افغان ولس به څنګه وشي کولای، یا یو ژورنالیست به څنګه وشي کولای، یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولای شي بودی انتقاد وکړي. تاسو وګورئ پلسګونو علما کرام په کابل کې راغون شول او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکه وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخته نزي، دا د افغان ولست او حتی علما کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده، دا بی عدالتي ده، حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغه په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره مونږ کوو، مجرد چې دیج نوزو دا زمونږ د نیولو او زندان ته د تللو سبب کیږي، خو هغه خلک چې وای بتنګ آمد به جنگ آمد، نور د خلکو د صبر او د حوصلې او د تحمل هغه سلبریز شوی د خلک صبر نشي کولای. نو دا ټول په دې معنی ده چې د طالبانو د مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده، د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسیل شي، دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو په اماره باندې احتساب ولري، د هغوی انتقاد وکړي، د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې یو مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې، د نورو چارواکو په وخت کې هیڅوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدله، او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زه به بندي کېږم، زه ورېږم، یا ما سره خشن چلن کېږي. نو دې لپاره دا پکار ده چې په ټولنه کې آزادیګانې دپاره احترام وشي او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي، ورکول شي چې خپله نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي د حکومت په هکله، حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علما نه دا حق واخیستل شي، به ټولنه استبداد خواته ځي. او استبداد ډېر خطرناک، استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او تیرونه له 14000 افغان ځوانانو او 15000 افغان پیغلونو د پاکستان بورسیو ته د ازموینو لاخیستل کې دورسته. د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپل فعالانو توند نیوکه کړې دي او د نجونو له علم سره دښمنی د خپل رژیم د راپرزیدلو لپاره لوی خطر بلل دي. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4500 نوي تعلیمي بورسي اعلان کړې دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمیر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته راضا او قانع شوي دي، او پاکستان هم ورسره دا منلې چې د اسلام آباد هرې بورسي ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکه چې د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړ زده کړو اجازه نه ده ورکړې، او دا ورپسې تبلیغات روان دي. خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدلی او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو لیکنو او سپیسونو له لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړي دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونې سي لږ رښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم ده خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغرده خبر نه شي پکې کوی چې دا به م له لاسه وغورځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړیږي، لیکن د رب العالمین فیصله ورباندې راغله په یولسو ورځو کې، درهم برهم که له مخې چپ که.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي، د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دوی ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دوی ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي؟ آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار اوزارې واوسي؟
دا د طالب د پاره، د دوی د ملایانو د پاره، ملا هیبت خان د پاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر یې تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته یې ورکړي، هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. انشاءالله چې انقریب دا خلک زوال ویني او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل رستورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. له دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسېدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړي دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنا نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلي یا یې پیژني. هغه طالبانو ته ښکاره کړې ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړې حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیکدلی ویلي تهران دا مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حل یې غواړي، او وروستی سفر هم د هغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی و چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکامترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړل، سوریه یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړو، حوثی ملیشه یې د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی، د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی اوس. دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي، خو د طالبانو دپاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده، او دوی هر شي ته لاس اچوي، نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتوي، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي. دنیا ورسره هیڅ قسم معامله نه کوي چې هغه یورپي یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نورې دنیا ته لاس ورکړی وي، د نورې دنیا سره یې معامله خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وراړی چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو دپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي، چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
اوس هم د تېرې اونۍ لنډ خبرونه او پرې د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیره اونۍ له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریې مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د دغه هیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټولې نظامي، انقلابي، سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه هیواد نویو چارواکو د سوریې د پخواني حکومت پوز منحل کړی او د ملي اصولو په بنسټ د نوي پوز د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د التحریر الشام د متحد وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوې ده او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شوه. د سوریې د نوي واک ته رسېدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا په رسنیو کې کلک څارل کېږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، وسله سواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کېږي، خو په عین حال کې افزوس هم ښودل کېږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تېره اونۍ خوست کې د یوې کورنۍ د 14 ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پیښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پیښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چپ اچولی، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک وو چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړې. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکترانو او پوهنې ریاست تر منځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکترانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکترانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده، او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکترانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دې په دغه ولایت کې د ډاکترانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکترانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکترانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تېره اونۍ د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوالې شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ او د شل ورځو یو ورځنیو غوره لوب ډلو په منځ کې د څلورو افغانانو لوبغاړو نومونه هم شامل کړل. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې ښي لاس باندې بالینګ کاوه او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستي. د عمرزی د بیټینګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی، په دې معنی چې په هره لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړي دي. د کرکټ نړیوالې شورا یاده کړې ده چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شویو لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
ډېر زیات خوشحاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډېر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ماته راکوي. دا هغه څه و چې تر شا یې ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې مونږ سره محنت خواري شوې او په مونږ هغه اعتماد چې کوو مونږ ته ډېره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه مونږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد مونږ خراب نه کړو او خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډېره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما، همیشه ما ته دعاګانې کړې دي او بیا خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلی او همیشه یې ملاتړ کړی دی.
Oh, it's gone past the outside edge. Now it's nicked it. بل خو دا ای سی سی د کال غوړه کرکټرانو د یورزنی لوبډل کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزه، رحمان الله ګربز او علي محمد غزنفر اخیستل شوی. خو د شلوریزو غوړه لوبغاړو لوبډل کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوړه ټیسټ لوبډل کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نو او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبر بیا د چتیره ونی د امریکایي چټ جی پی ټی په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکی او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټی چې په وو کالو کې د امریکایي انویډیا چیپونو په کارولو جوړ شوی او سدا کېږي چې د انویډیا اے آی چیپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندیښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي، دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بله خوا د تېرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هیواد ته په خپل فریبکار مین پسې ورغلي امریکایي میرمنې سره په جنجال اوښتی دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستې مېرمن وایي د کراچۍ یو ځوان ورسره د مینې تار غځولی او آنلاین نکاح یې ورسره کړی و، خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دیره ده، هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کېنولې چې ولاړه شي، خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومته غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هره اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهم او پیښه تا کتل آزادۍ رادیو
مور بنجاره بنجاره ماما راغله ده مور بنجاره بنجاره ماما راغله ده نور شیان ډیر دی دا پیسې بس رکھولې دې مور بنجار بنجار ما مارغلې دې مور بنجار بنجار ما مارغلې دې نور شیان ډیر دی دا پیسې بس رکھولې دې مور بنجار بنجار ما مارغلې دې مور بنجار بنجار ما مارغلې دې مور بنجار بنجار ما مارغلې دې رنگ سی خکونا پور بلی ہوسی گی اتر شام پاری سی فدا میں بھی خر لگی گی کنک دا پیسی نوی ماما پور بزان من لے دے مورے بنجارا بنجارا ماما را گلے دے مورے بنجارا بنجارا ماما را گلے دے کنک دا پیسی نوی ماما پور بزان من لے دے مورے بنجارا بنجارا ماما را گلے دے مورے بنجارا بنجارا ماما را گلے دے نوٹ شایانی دیر دی دا پیسی بس رکھلے دے مورے بنجارا بنجارا ماما را گلے دے مورے بنجارا بنجارا ماما را گلے دے دنن سچ دنن سی ډیر خوخیږي سی شوندی چی گرزی نو آشنایی خوشالیگی تور تور استرگی پوک جلو خخاریگی سروز درو چار گل ماما پا برجیب کسا تلے دے مور بنجارا بنجارا ماما راغ لے دے مور بنجارا بنجارا ماما راغ لے دے سروز درو چار گل ماما پا برجیب کسا تلے دے مور بنجارا بنجارا ماما راغ لے دے مور بنجارا بنجارا ماما راغ لے دے نور شیان ڈیر دی دا پیزی بسو بخو لے دے مور بنجارا بنجارا ماما راغ لے دے بنجارا بنجارا ماما راغلے دے
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان
افغانی دفتن در برابر دلار آمریکایی سقوط کرد. قیمت مواد خوراکی بالا رفت و طالبان میگن که دهها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف کردند. همه اینها چند روز بعد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد. فرمانی که کمک‌های خارجی آمریکا را برای 3 ماه تعلیق کرد. البته بعضی جاها حرف از استثناها هم هست. یک سوال دیگر این است که این فرمان و کلن برگشتن ترامپ به کاخ سفید بر ایران که ظاهراً رابطه خوب با طالبان برقرار کرده چه معنای میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم که چرا این موضوع مهم است و چه تأثیرات ممکن است داشته باشه. همراه ما باشین. گپ میزنیم با آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که موضوع را به دقت دنبال کرده. جناب حافظی، از اینجا شروع کنیم که فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چی معنی است؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. چون اقتصاد ما یک اقتصاد آسیب پذیر است و یک ثبات و استقرار درست ندارم، به این خاطر فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا به صورت فوری بالای اقتصاد تأثیرات منفی گذاشت و قیمت دلار بالا رفت و اشیاء استهلاکی بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت. اگر ما اقتصاد متعارف می داشتیم، تعلیق 2 میلیارد دلار در سال با 40 میلیون نفوسی که ما داریم، اراضی که در اختیار داریم، معادنی که داریم و مؤلف های رشد که در کشور ما هست، یک پول بسیار ناچیز است. ولی چون خالص وطن و چیزی وجود نداره، به این خاطر هر شمالی که بخشند امریکای در اروپا بوزه، ما در افغانستان میلرزیم. ما نیازمند یک اقتصاد متعارف و درست هستیم، مانند دیگه کشورهایی که حتی منابی ندارن. ولی متاسفانه ما در این وقت قرار نداریم و این اثاراتش بسیار فوری بوده و علت شمامی است که این مسئولیت اقتصادی پایدار وجود ندارد.
تشکر از شما. خوب، البته ای که چرا اقدام اتخاذ شده، آقای ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسیش با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور مخالف است. خب این در حال است که می‌دونیم میلیون‌ها نفر در زمستان روان در افغانستان واقعا به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. بیاییم که نظریات چند تن از باشنده های مناطق مختلف را ببینیم و زود برمیگردیم.
پیت کدوم گپی در بازار، اگر بازار جهانی چیز گپی نباشد، در افغانستان خیلی تاثیرات داره. در افغانستان بلکه و تجار را معلوم نشه، با خوار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
سر همه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشه، خوراک باب تیل گاز همه چیز بلند میشه، وقتی که دلار بالا شه همگی بلند میشه، به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
خب جناب شهیدی، سر بزنیم به ایران ببینیم که این فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا چی تأثیر گذاشته بر زندگی مردم عادی در ایران، با توجه به اینکه در ایران هم نابسامانی‌های اقتصادی وجود داره، جمهوری اسلامی زیر تحریم هست و بانک‌های جهانی هم دسترسی نداره و مردم هم شاکی هستن از وضعیت زندگی.
از اونجا که دولت ایران 45 سال هست که با آمریکا روابط دیپلماتیک و اقتصادی نداره، به طور مستقیم این فرمان اجرایی آقای ترامپ تأثیر کوتاه مدتی در ایران به ویژه از اقتصاد ایران نداره، برای اینکه ما دیدیم در حقیقت هیچ NGO و سازمانی نیست که از آمریکا پول بگیر و فعالیت‌های انسان دوستانه بکنه، ولی تأثیر کوتاه مدت و میان مدتی که داره، یک سری سازمان ها و گروه ها هستن که در زمینه حقوق بشر، در زمینه سانسور و اینترنت فعالیت میکنن و از دولت آمریکا، نهادهای مختلف آمریکایی کمک های مالی دریافت میکنن که احتمالاً این در فرمان اجرایی آقای شامل این دست از سازمان ها و گروه ها و دیاسپورای ایرانی هم میشه که نتیجهش این هست که مثلا VPN ها و پراکسی هایی که برای گذر از سانسور اینترنت از طرف حکومت ایران اعمال میشه تضعیف بشه و مردم ایران دسترسیشون به اینترنت و اخبار موثقی که در داخل کشور سانسور میشه به یک مقداری محدودتر بشه. در طولانی مدت احتمال داره که مسائل سیاسی و همونطور که اشاره کردین تحریم هایی که الان 45 سال بر ایران هست و آقای ترامپ هم ممکنه که این تحریم‌ها رو تشدید بکنه، بر اقتصاد فرتوت و نیمه ورشکسته ایران تأثیر بیشتری هم داشته باشه
که بیشتر در این مورد میتونیم صحبت بکنیم. تشکر جناب شهیدی. خب جناب حافظی، بیشتر از مردم هم شنیدیم در مورد حال روزشان و وضعیت اقتصادی در افغانستان تحت حکومت طالبان. خود طالبان گفتن که تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا موجب این شده که ده ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف بکنن. از دید شما این چه تأثیر میتونه داشته باشه در مجموع بر اشتغال، کمک های بشر دوستانه و در مجموع دسترسی به خدمات اساسی مثل صحت و اینها؟
طوری که شما آگاهی دارین، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها کمک‌های خود به سازمان ملل متحد میتن و سازمان ملل متحد به نیابت از یا کمک‌های بشر دوستانه را به اینجوهایی که در ولایات مختلف فعال هستن و وا میتن و پولی که به مردم میرسه در وضعیت معیشتی بسیار خرابه که از نهایت فقر مردم اعضای بدن خود را میفروشن و فرزندان خود را اعلام میکنن، یک قطره آب بر گلوی بیمار است و این اثرات اقتصادی دراز مدت ندارم، ولی از یک فاجعه انسانی که سوی تغذیه مزمن و مرگ ناشی از گرسنگی است موقتا جلوگیری میکند. گرچه کمک های هم که میامد یک مقدارش سازمان ملل متحد به خاطر مصارف اداری و عملیاتی خود میگرفت، یک مقدارش هم باز اینجوهای همکارشان میگرفتن و محصولات مربوطه، چیزی که به مردم میرسید تقریبا در حدود، اگر با شفافیت داده میشد، در حدود نصف از این واقعی کمک ها بود. اما به هر صورت یک دلار هم و با یک افغانی هم که بر مردم کمک شد و بر مردم نیازمند بازم غنیمت است. و این که کمک گرچه بر حکومت افغانستان داده نمیشد، ولی همی که اثار داخل افغانستان می شد، مثلا 40 میلیون تا 60 میلیون دلار هفته وار به افغانستان داخل می شد، این کسر بیلانس اثاری افغانستان که ناشی از کسر بیلانس تجارت خارجی است او را تا حد جبران می کرد. این دو دو دونی میلیارد دلار به اقتصاد، به اثار بیلانس اثاری افغانستان تزریق می شد و این در پالی کمک های افغانستانی هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند، به خانواده خود کمک می کنند یا برای خرید یا ترمیم اماکن تجارتی و رهایشی خود پول روان می کنند، $2.5 میلیارد روی کار میکنم. یک اندازه هم ما $1.5 میلیارد محصول صادرات ما است. ما باید $8 میلیارد داشته باشیم تا ضرورت های اولی خود از بازار بین‌المللی بخریم. چون با پول افغانی خود با کسی بر ما چیز نمیده. بنابراین با پول سخت ضرورت داریم. و ای همی $2.5 میلیارد میشد. $2.5 میلیارد هم افغان را اون میکدن یک چیز هم چون افغانستان مرکز جنگای نیابتی است یک مقدار مصورت پنهانی پولای اپراتیفی اثار می آمد جمع $1.5 میلیارد صادرات ای و با کمک ها یک جایی اما $8 میلیارد تامین می شد و قدرت خرید ما در بازار بین‌المللی تقویه می شد ولی با قطع از این $2.5 میلیارد یک بیموازنگی آمده و بیموازنگی سبب شده که قیمت تقاضا بر دلار زیاد شد و عرضه دلار در بازار کم باشد گرچه در در روز گذشته 3 بار بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبا پول به بازار تزریق کردن اما ای از لحاظ روانشناسی اقتصادی همه مردم حالا میخوان پول بگیرن دلار بگیرن در مقابل افغانی به خاطر از اینکه اینا تجربه سالهای 90 دارن که $1 در مقابل 100,000 افغانی مبادله میشد و ای را یا به خاطر دارن که در آخر حکومت دکتر نجیب الله $92 بود در 40 روز با 1,200 رسید. به این خاطر ترس مردم این است که افغانی ارزش خود از دست میده و هر کس تقاضا داره که افغانی را به دلار تبدیل کنم. و این خودش به سبب تشدید موضوع شده. اگر در حدود $70 میلیون یا $80 میلیون یا در روز تزریق کردن که زیادترین مقدار از وقتی است که اینا به قدرت رسیدن.
تشکر از این جناب حافظی. واقعا این مهم است اما در مورد این تعلیق از استثناءهای هم خبر میرسه که تا لحظات دیگر بیشتر میپردازیم به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا و نظر شما را هم میپرسیم در این مورد. خب باز بریم به ایران. شما پیشتر از تحریم ها یادآوری کردین. خب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج شد و به این ترتیب شاهد اعمال تحریم‌های گسترده بر ایران بودیم که بیشتر به نام فشار حد اکثری یاد می‌شد. این بار پیش‌بینی‌ها چیست در دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که آیا او تحریم‌ها از سر گرفته خواهد شد؟
آقای ترامپ قبل از اینکه پیروز بشه در رقابت‌های انتخاباتی و بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید رفت چندین بار گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. اینو خیلی روشن گفت و چندین بار هم تکرار کرد. ولی گفت که باید فشار حداکثری به ویژه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی رو باید افزایش بده که نگرانی آقای ترامپ با دو چیزه که ایران هیچ موقع به سلاح هسته‌ای تولید و توزیعش استفادهش دست پیدا نکنه و نقش منطقه‌ای یعنی نفوذ منطقه‌ایش هم از بین بره. مرحله اول هنوز معلوم نیست که ایران آیا واقعا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هست یا نیست. مرحله دوم حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌هایی که گروه‌های نیابتی ایران خونده میشن بسیار تضعیف شدن با جنگ غزه و جنگ لبنان. تا یه مقداری کشورهای غربی به ویژه آمریکا به این هدفشون رسیدن که از نفوذ منطقه ایران بکاهن، ولی در مسئله اول هسته‌ای فعلا اون مباحثی که بحثایی که در واشنگتن مطرح میشه نه حمله نظامی و نه حرکت به سوی براندازی و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی بلکه فشار آوردن بیش از حد از همه زمینه ها هست تا حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای راضی به اونطور که آقای ترامپ بگه یک معامله بزرگ بشن.
اگر چنین شود اگر ما در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم شاهد بودیم که این سبب اعتراضات شد در داخل ایران، البته مردم به خیابان ها ریختن و اعتراض کردن به دلیل خرابی و نابسامان تر شدن وضعیت اقتصادی. حالا پیشبینی ها چه است که چه تأثیر خواهد گذاشت بر وضعیت در مجموع بر وضعیت مردم در ایران؟
مجموعی از عوامل هست که با همدیگه در یک سمت حرکت میکنه. اقتصاد ایران بسیار وضعیتش بد هست، به عنوان نمونه در یکی دو هفته اخیر بعد از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید رفت، یکی از دلایلشونه که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا باز هم کم شد و الان در بازار آزاد تهران یک دلار آمریکا 85,000 تومانه. یعنی قدرت خرید مردم پایین اومده، نرخ تورم 40%. از طرفی که اعتراضات و نارضایتی از حکومت ایران روز به روز داره بیشتر میشه و اگر تحریم هایی که در دوران آقای بایدن پابرجا بود ولی به شدت اعمال نمیشد، آقای ترامپ اعمال بکنه، منابع مالی ارزی ایران از جمله به ویژه فروش نفت، صادرات نفت به چین رو محدود بشه و یا قطع بشه، صندوق دولت جمهوری اسلامی عملا خالی میشه. اون موقع است که شاهد بالا رفتن بیشتر نرخ تورم خواهیم بود و احتمال داره دوباره شاهد اعتراضات خیابانی باشیم که دولت‌های مختلف در آمریکا گفتن که از حرکت‌های مردم ایران حمایت میکنن ولی خودشون دست به کار نمیشن برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی.
تشکر از این. خب جناب حافظی، بعد تازگی خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق کرده که کمک‌های حیات بخش مثل رساندن دوا، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و دیگر حمایت‌های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا مستثنا قرار داده. از دید شما این خبر میتونه یک خبر خوش باشه برای نیازمندان در افغانستان؟
با بر صورت جامعه بین‌المللی وجدان مکلف هستند که جلوی این فاجعه بشری رو بگیرند. مردم افغانستان بی نهایت مستاصل و بسیار بیچاره هستند و حداقل امکان معیشت ندارند. در این شرایط قطع از این کمک ها گفتم یک تأثیری در بیلانس اسعاری حکومت داره، اما باید مقدار مالیه و بعضی چیزایی که اینا از قراردادی ها میگرفتن، ولی عمدتاً ایره همون کارمندان محلی مؤسسات بین‌المللی ضرر میکنن که تنخواه خود از دست میدن با قطع کمک ها و دیگر کسانی که کمک ها را دریافت میکنن، گرچه کمک ها به تناسب نیازمندی مردم بسیار کم است. مثلا برای 40 میلیون نفوس اگر نصفش 23 میلیون نیازمند میدارن، 23 میلیون نفر اگر شما از 2 میلیارد 1 میلیارد یزی به مردم برسه، 1 میلیاردش خود را مصرف میشه یا 5 میل میشه، 1 میلیارد یزی به 25 میلیون نفر $40 در سال میرسه و ای خو نمیتونه که هوایج زندگی را برآورده کنم. اما به هر صورت به خاطر طور که بیشتر عرض کردم برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی که مرگ میلیون نفر است، از او تا اندازه جلوگیری میکنن. نگه به هر صورت اگر استثناءات باشه خوب است، گرچه در او فرمان اجرایی دو استثناء وجود داشت که یک اسرائیل بود و یک هم مصر. اما بعدا وزیر امور خارجهشان طور که شما فرمودین گفت که در موارد مواد غذایی و سرپناه ایره خواهند کرد که شاید این برای غزه باشه و بعدا هم برای با توجه به وضعیت بد افغانستان برای افغانستان باشه. شاید مکانیزم وزیر تغییر بدن که وزیر که پول نقد روان کنن، شاید مواد خریداری شده از خارج به افغانستان روان کنن بر رفع گرسنگی و بی‌سرپناهی.
بازم بریم به ایران جناب شهیدی. خب رئیس جمهور ترامپ در 23 جنوری گفت که من نقل قول میکنم واقعا خوب میشد اگر میشد این مسئله را بدون برداشتن او گام بعدی حل کرد. در یک مقاله تازه مجله اکونومیست آمده که ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران اشاره میکرد و گام بعدی حمله اسرائیل بود و ای که آیا میشه این مسئله را حل کرد، شاید بزرگترین پرسش روی میز رئیس جمهور باشد. در ادامه آمده همونطور که شما هم پیشتر گفتین که سال گذشته برای ایران سال دردناکی بود. رئیس جمهورش در یک ثانیه سقوط هلیکوپتر جان باخت، دوبار هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت که بهترین تاسیسات مدافع هوایی و موشکیش را نابود کرد، 3 متحد منطقه‌ایش رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله در لبنان و حماس در غزه در وضعیت نابسامان قرار گرفتن و نویسنده به این باور است که حال برنامه هسته‌ای تنها حوزه‌ای است که ایران هنوز شاید بتانه ادعا کنه که در او ابتکار عمل داره. خب شما بدون شک با کارشناسا صحبت میکنین که چی میگن این مسئله در چه حد یک آزمون خواهد بود برای آقای ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش؟
همونطور که گفتم آقای ترامپ خط قرمزش گفته که هسته‌ای بمب سلاح هسته‌ای ساختن از طرف ایرانه و مقامات ارشد از جمله آیت الله خامنه‌ای گفتن که ایران به دنبال ساختن بمب نیست. مسئله که مطرح اسرائیل از سالها پیش این مسئله تأسیسات هسته‌ای ایران رو مطرح کرده و در یکی دو سال اخیرم با شروع جنگ غزه، مسائل سوریه و لبنان این مسئله به طور جدیتری در واشنگتن و در خاورمیانه مطرح شده که اگر اسرائیل حملات نظامی محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران مثلا در نتنز، در فردو، در عراق ترتیب بده و این گونه تأسیسات را از بین ببره خطر ایران کمتر میشه، ولی بیشتر تحلیلگرها در جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای غربی معتقد هستند که ایران 85 میلیونی مثل لبنان، مثل سوریه نیست که بتونن حمله نظامی بکنه اسرائیل و ایران پاسخ نده. همونطوری که سالها پیش و الان مطرح میشه ایران تونسته در سالهای اخیر موشک‌های پیشرفته دوربرد بسازه که در حمله اخیرش به اسرائیل هم تعدادی از این موشک‌ها به تل آویو رسیدند. یعنی مسئله به این سادگی نیست که اسرائیل یه حمله محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران بکنه و ایران پاسخ نده. ایران بارها اعلام کرده که پاسخ قاطع خواهد داد و پراکسی‌های ایران، درسته که تضعیف شدن، حزب الله، حماس، ولی از بین نرفتن کاملا و در عراق هنوز یه سر از گروه های شبه نظامی طرفدار ایران فعالیت دارن. یعنی مسئله بسیار پیچیده هست که نمیشه با یکی دو حمله و از بین بردن تأسیسات هسته ایران صورت مسئله مشکل با ایران رو حل کرد و آقای ترامپ هم تمایلی نشون نداده، چه علنی چه در محافل خصوصی، به حمله نظامی به ایران و یا حمایت از اسرائیل.
دور اول هم دیدیم که رفتارهای آقای ترامپ یعنی تا حد غیر قابل پیش بینی تلقی میشه. خب از این رهبران ایران چقدر هراس دارن؟
رهبران ایران هراس دارن به از دو منظر. یکی اینکه ایران اون ایران 8 سال پیش نیست، تغییر کرده. ایران از نظر اقتصادی تضعیف شده، پراکسی های خودش رو از دست داده و موج نارضایتی و اعتصابات در داخل ایران بیشتر شده. از نظر داخلی. از نظر خارجی هم فشارها بر ایران کمتر نشده، بیشتر شده. حتی کشورهای مثل روسیه و چین که متحدا و شرکای استراتژیک ایران هستند، در مقاطعی از زمان از ایران طرفداری نکردند. نمونه های مختلفش رو داریم. اینه که توازن قوا الان به نفع ایران نیست. در دور اول ترامپ توازن برقرار بود که ایران میتونست کارایی بکنه و آقای ترامپ هم درسته که غیر قابل پیش بینی هست، ولی اینا باید توجه بکنیم که آقای ترامپ الان تجربه بیشتری داره و اصولا خواهان پایان دادن، یکی از شورای انتخاباتش هم این بود که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین و در خاورمیانه هست و مشاورانش هم خواهان نیستن که آمریکا دوباره به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ هایی بشه که پایانی نداره.
ببینیم که چی خواهد شد. تشکر از این جناب حافظی. خب اگر این وضعیت همونطور ادامه پیدا کنه، به نظرتان چشمانداز اقتصادی افغانستان در ماهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا امکان بهبود وجود داره یا این وضعیت بدتر خواهد شد؟
طوری که شما آگاهی دارین اقتصاد افغانستان اقتصاد متکی به خود نبوده و همیشه به کمک خارجی ها و یا به دلیل حضور نظامی قوای خارجی که خدمات خود از افغانستان می خریدن یک رونق کاذب داشت. تمام مؤلفه های رشد واقعی اقتصادی را که عبارت از تولید ترجیحی و صادرات رقابتی است به قدر کافی نداریم. کسر بیلانس تجارت ما در گذشته 96% بود، حال مثلا در حدود 85% است و با این کسر آدم توقع نمیتونه داشته باشه اقتصاد متوازن و خوب داشته باشیم. و کارهای اساسی هم تا به امروز خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت های ما معلوم نیست که اینا اولویتشان چی است، کدام کار باید اول کنند، کدام کار آخر کنند. و درک از یا از واقعیت های اقتصادی افغانستان و مزیت های معینی که داره متاسفانه دولت مردا در این موارد نه تخصص دارن نه کدام دانش دارن در این موارد و نه هم کدام راهکار را و نقشه رای را مطرح کردن. فقط میگن حال مثلا حکومت سابق میگه که کل چیز گل و گلزار است و آلی حکومت میگه که ما اقتصاد یک سیاست اقتصاد محور داریم. ما این تعریف نمیکنه سیاست اقتصاد محورش یعنی چی. در عرصه زراعت چی میکنه، در عرصه تجارت چی میکنه، در عرصه صنعت چی میکنه، در برای کارآفرینی چی برنامه داره، برای فقر زدایی چی برنامه داره، بر حل معضله کلانی که عبارت از انزوای افغانستان است و نبود یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع است و در 30 سال هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته و خارج بودن ما از سیستم اقتصاد مالی بین‌المللی را اشاره میکنن. در این مورد همه چیز مبهم است و هیچ چیز نیست. متاسفانه اگر این وضعیت دوام کنه نتیجه از او فقر بیشتر، تورم بیشتر، دربدری و آوارگی بیشتر مردم که از نهایت مجبوریت میخوان اگر توانش داشته باشن وطن ترک بگن. و از این نقطه نظر باید ما یک رستاخیز اقتصادی داشته باشیم و در قدم اول یک بستر سیاسی مناسب رئیس وظیفه ملی مردم افغانستان است که باید وجود بیارن تا افغانستان بتانه در عرصه بین‌المللی به عنوان یک کشور کامل حقوق، یک ملت دارای حق حاکمیت تبارز کنه و بتانه که از منابع بین‌المللی استقراض کنه یا کمک بگیره. حالا افغانستان نه کمک گرفته میتونه، نه قرض گرفته میتونه، حتی دارایی های استراتژیک افغانستان که 9 میلیارد دلار است و خوشبختانه هنوز محفوظ است و تلف نشده. اما سبب از این است که هنوز پول افغانی کمتر از 100 افغانی است یا در حدود 70 و 80 و 60 در نوسان است. اگر او ذخایر استراتژیک هم حیف و میل شود در او صورت و همو باز 1 لک افغانی 1 دلار خواهد بود. بنان وضعیت خوب نیست و در قدم اول باید مشکلات به رسمیت شناخته شود. این که خدا فریب بتن و مردم فریب بتن که ما این کار میکنیم و کار میکنیم دیگه ای ممکن نیست. به این خاطر ما توقع دارم که واقعیت ها به رسمیت شناخته شود، هم حاکمان موجود افغانستان همه و هم آگاهان افغانستان باید بدانند که ما در وضعیت بی نهایت بحرانی اقتصادی قرار داریم که به طرف فاجعه روان هستیم و باید جلوی گرفته شود و این شوخی نپنداریم.
بسیار تشکر از شما آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضور شما در این برنامه و سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
پزان پسی پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا